آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نوشه باشنایم نن د اکشن به ورځ د میزان د میاشت څلورمه د سپتمبر له 15مې سره برابر ده. دا وخت په واشنگتن کې د سهار 10:00 او په افغانستان کې د ماښام 2:00 دي. د ازادي راډیو په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپل مخامنۍ خبرونه پیلې. په روانه خبرونه کې د خبرونو لنډیز، بشپړ خبرونه، سیمه ایز او نړیوال رپورټونه درته خبرو. لمړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د افغانستان له اوسیدونکو بخښنه وغواړي. اجرائی رئیس عبدالله یو ځل بیا د ملي یووالي د حکومت د مشروعیت په باب د خلکو پوښتنې او اندېښنې بې ځایه بللي. د امریکا متحده ایالات او د هغه اروپایي متحدینو پر روسیې ټینګار کړی دی چې په روسیې کې دي چې په سوریې کې دي د شخړو د ختمولو د ملاتړ لپاره فوق العاده ګامونه پورته کړي او سبا د دوشنبه په ورځ به د جمهوري ګوند د کاندید ډونلډ ټرمپ او ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن ترمنځ لومړی ځل مخامخ مناظره وسی.
درنو اوریدونکو د نورو رپورټونو سربیره دا هم درته د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته خبرو. افغان حکومت نن د ولسي تړون تر نامه لاندې په افغانستان کې د کلو او خاري پراختیا یو ملي پروګرام پایل کړ. په هکله رپورټ لرو او ورپسې به په همدې هکله د کلو پراختیا چارو وزیر نصیر احمد دورانی ځانګړې مرکه هم واوري. د افغانستان د مخدره موادو په ضد د مبارزې وزیر سلامت عظیمي د یکشنبه په ورځ کابل کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په 15 اړخیزه غونډه کې خبرې کړي. دا چې څه یې ویلي دا به هم په رپورټ کې واورو. د ارزګان ولایت ځایي اوسیدونکو وایي چې د پرلپسې جګړو له کبله ملکي وګړي د قحطۍ له خطر سره مخ دي. که په کومه برخه کې د ارزګان خلک له قحطۍ سره مخ دي. د لوګر کروندګر وایي چې سږکال د پیازو حاصلات ښه شوي دي. دا چې څنګه دا به هم په رپورټ کې روښانه شي. رپورټونه وروسته خبرېږي. اوس به درته خلیل خان د دې سات پوره خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله یو ځل بیا د ملي یووالي د حکومت د مشروعیت په باب د خلکو پوښتنې او اندېښنو ته ځواب ویلي او د هغوی د اندېښنې بې ځایه بللې دي. اجرائی رئیس وویل چې د ملي یووالي حکومت به هرومره خپله 15 دوره پوره کړي. ښاغلی عبدالله نن پارک کې د ولسي تړون د ملي پروګرام د پرانیستلو غونډې ته وینا کول او ویل چې د ملي یووالي حکومت زیاته لاسته راوړنې لري او د خلکو لپاره ښه فرصتونه برابر کړي دي. اجرائی رئیس د یو شمیر افغان سیاستوالو پر څرګندونو چې ګواکې د اوسني حکومت د کار موده پوره سوې ده نیوکه وکړه او ویل چې د ملي والی حکومت پر ځای د بل حکومت جوړول یو خوب دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار دی د افغانستان د اوسیدونکو سره بخښنه وغواړي. دغه کمیسون مشري سیمه سبر ټینګار کړی چې که څه هم دوی د سولې او د شخړو د حل پلوی دي خو هیڅ کله هم نه غواړي چې د بشري حقوقو سره راوونکي وبښل سي او د خلکو حق تر پښو لاندې سي. میرمن سمر وویل
توقع ما شخصا بینون یک شهروند افغانستان
د افغانستان د یوې اوسیدون کې په حیث زما غوښتنه له خغلی حکمتیار څخه داده چې را دي شي زړورتیا دی وکړي د افغانستان د خلکو په تیره له هغو کسانو چې د دغه حزب لخوا قرباني شوي بخنه وغواړي تر څو د یو سیاسي بهیر زمينه په هواد کې برابر شي.
سیما سمر ټینګار وکړ چې په افغانستان کې ځینې داسې جنایتونه ترسره شوي دي چې اصلا د هیرېدونې دي. دا په داسې وخت کې ده چې تېرونه د حزب اسلامي یو غړي د آشنا رادیو سره په خبرو کې د افغانستان د خلکو سره بخښنه غوښتې وه. پاکستان له حزب اسلامي سره د سولې تړون ستایلی دی. د پاکستان حکومت د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې او بیا پخلاینې تړون ستایلی او ویلي دي چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو ترمنځ د بیا پخلاینې ننګه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه وایي چې د پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات هیله لري او وایي چې افغانان د سولې او ثبات لایق دي. د میدان وردګ ولایت سیمیز چارواکي وایي چې له هغو لسو تنو مسافرو د ډلې څخه اووه تنه راخوشي کړي دي چې تېره ورځ د دولت وسلوالو مخالفینو د کابل بېسود ولسوالۍ په لاره له موټره کښته کړل او له ځانه سره وړي وو. د امریکا متحده ایالات او د هغه اروپایي متحدینو په روسیې ټینګار کړی دی چې په سوری کې دي د شخړو د ختمولو د ملاتړ دپاره دي فوق العاده ګامونه پورته کړي. نور تفصیل متی الله عابد راکي.
په یو ګډ بیان کې چې د شنبه پر ورځ خپور شو، د امریکا متحده ایالاتو، فرانسې، ایټالیې، آلمان او برتانیې د بهرنیو چارو وزیرانو او دغه راز د اروپایي اتحادیې لوړپوړو استازو په ماسکو فشار واچوه چې د بشري مرستو ملاتړ دې وکړي او د سوریې په خلکو دې بمباري بند کړي او د اوربند لپاره دې خپلې هڅې بیا له سره پیل کړي. د امریکا متحدینو خپل هغه ژمنې هم تکرار کړې چې د اسلامي دولت ډله به ختموي او په روسیې ټینګار کړی چې خپل تمرکز دې په هغو ډلو وکړي چې د القاعده سره تړاو لري. دغه راز برطانیې، فرانسې او امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا یو بیړنۍ غونډه نن د امریکا په وخت سهار 11 بجې رابلې ده. د ملګرو ملتونو عموماً شي وایي چې د سوریې د اهلب په ښار کې د نظامي اقداماتو ډېرېدل ځورولې دي. د سوریې د اهلب په ښار کې چې جګړو سخت ځپلې دي، عیني شاهدانو ویلي دي چې د سوریې حکومتي ځواکونو او روسانو خپلو فوځي عملیاتو ته زور ورکړی دی. په یو بیان کې چې پرون خپور شو، بان کی مون نړیواله ټولنه هم ملامته کړې ده او ویلي دي چې دا د ملکیانو د ساتلو په تړاو د نړیوالو د تعهد لپاره یوه توره ورځ ده. متی الله عابد، امریکا غږ، آشنا رادیو.
عراقي چارواکي وایي ارزان مرګه برید کوونکي په بغداد کې 14 کړي وه کسې وژلي او 19 نور زخمیان کړي دي. تر اوسه د برید مسؤلیت چا نه دی منلی. په اردن کې وسلوال کس د دغه هیواد یو مشهور لیکوال د عدلي ودانۍ مخې ته هغه وخت وژلی چې دغه لیکوال محکمې ته د هغه تور په تړاو حاضر کړل سوی و چې د خپل فیسبوک په پاڼې یو داسې کارټون پوسټ کړی و چې د اسلام سپکاوی پکې سوی و. په نهایت هټار بندي د یک شنبې په ورځ د امان د عدلي ودانۍ مخې ته ډزې وسوې او وژلي. د امریکا د شمالي کرولینا ایالت د شارلټ د شار پولیسو د شنبه پر ورځ هغه ویډیو خبره کړې ده چې پکښې پولیسو یو افریقایي لاسله یا تورپوست امریکایي کس چې کیټ سکاټ نومېده او 43 کلن وو د تیری سه شنبه پر ورځ په ډزو وژلی وو. د هغه د وژنې وروسته په دغه شار کې پرون 15 ورځ هم مظاهرې وسوې. مظاهرې چانو غوښتنه کوله چې پولیس دغه ویډیو خبره کړي. دغه مظاهرې د ویډیو د خپرېدو وروسته هم سوله ییزې وې. او سبا د دوشنبه پر ورځ به د جمهوری ګوند د کاندید ډونالډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن ترمنځ لومړی مخامخ مناظره وسی. اټکل سیمې ده چې شاوخوا 100 میلیونه کسان به دغه مناظره د ټلویزیونونو د لارې وګوري. دا مناظره ډیره زیاته مهمه بدل کیږي ځکه چې لیدونکي به نه یوازې د کاندیدانو خبرو ته متوجه وي، بلکې د هغوی حرکات به هم څاري چې د یو بل په وړاندې څه ډول عکس العمل څرګندوي. او د امریکا متحده ایالاتو چارواکي وایي چې هغه 40 کلن مشکوک کس یې د واشنگټن ایالت په یو مارکیټ کې ډزې کړې وې نیولې دي. ایرکان سیټن چې د واشنگټن ایالت د اوهاک هاربر د سیمې اوسېدونکی دی، د شنبه په ورځ د 24 ساعتونو وروسته ونیول شو. سیټن د برلینګټن ښار د کیسکیټ مارکیټ د میسي په یو مغازې کې په ډزو کې 4 ښځې او 1 نارینه کس وژلی وو. دا و خبرونه
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. افغان حکومت نن د ولسی تړون تر نامه لاندې په افغانستان کې د کلو او خاري پراختیا یو ملي پروګرام پیل کړ. دغه پروګرام د عملی کولو لپاره $1 میلیارد په پام کې نیول شوی او ټاکل شوی چې په 10 کلونو کې به عملی شي. افغان چارواکي وایي چې دا پروګرام به د ملي پیوستون د پروګرام پر ځای د افغانستان په ښارونو، کلو او لرې پرتو سیمو کې د متوازن انکشاف له اصولو سره سم عملي شي. په موقع په دې اړه له کابل د خبریال ممتاز بهیر رالیږلی رپورټ ده.
د افغانستان حکومت وایي د ولسی تړون د پروګرام له لارې به د کلیو سربیره په ښارونو کې هم لوی او کوچنۍ ټولګټې پروژې تطبیق او خلکو ته به اساسي خدمتونه وړاندې کړي. د ولسی تړون پروګرام د پرانیستلو لپاره د یکشنبه په ورځ په ارګ کې د افغانستان د ولسمشر، اجرایه رئیس، د کابینې غړو او د انکشافي شوراګانو د استازو په ګډون غونډه جوړه شوې وه. ولسمشر محمد اشرف غنی دغې غونډې ته په خپله وینا کې وویل د ولسی تړون پروګرام به د افغانستان په ښارونو، لرې پرتو او ناامنه سیمو کې د متوازن انکشاف له اصولو سره سم عملی شي.
فرق از این نیست که کدام قریه د بدخشان،
هغه ول د توپیر نشته چې کوم کلی په بدخشان کې دی یا کوم کلی په هلمند یا په هرات کې او یا په پکتیکا کې دی. ټول افغانان د یو ملي پروګرام په چوکاټ کې راوستل کیږي. تاسو ته ډاډ درکوم چې نا امن سیمو ته هم رسیدو. نا امنی د دې لامل نه ده چې موږ خدمتونه وړاندې نه کړو. ولسمشر غنی په خپل وینا کې تر ډیره د ولسی تړون په پروګرام کې د حساب ورکونې پر اصل ټینګار وکړ او اداري فساد د خپل حکومت پر وړاندې ستر ننګونه یاد کړه. ښاغلی غنی د انکشافي پروژو څخه د خلکو سارنه د فساد سره د مبارزې په برخه کې ډیره مهمه وبلله او د کلیوالو سیمو له استازو څخه یې وغوښتل چې د فساد پر وړاندې ورسره په ګډه مبارزه وکړي. د ولسی تړون د لس کلن پروګرام د عملي کولو لپاره یو میلیارد ډالر په پام کې نیول شوی چې د لومړیو څلورو کلونو لپاره ورته د نړیوال بانک، افغان حکومت او د نړیوال پراختیایی ادارې لخوا 630 میلیون ډالر برابر شوی دی. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی په دې غونډه کې وویل چې 300 میلیون ډالر د نړیوال بانک، 130 میلیون ډالر د افغان حکومت د بودیجې او 100 میلیون ډالر د نړیوال پراختیایی ادارې لخوا ورکړل شوی دی. ښاغلی حکیمی وویل په دې پروګرام کې به زیاته پاملرنه افغانستان ته د راستنیدونکو افغان مهاجرینو او بې ځایه شوو د ژوند ښه کېدو ته وشي. هغه وویل ولسی تړون د حکومت او خلکو ترمنځ د فقر د کمولو او په ښه توګه د خدمتونو وړاندې کولو لپاره د ګډ کار تړون دی چې تر ټولو مهم یې په کلیو او ښارونو کې د څښاک اوبو برابرول، پوهنه، روغتیا، برېښنا، د اوبو لګولو د سیسټمونو جوړول، د کرنې پراختیا او د سړکونو جوړول دي.
و شهرها می باشد.
د غراز د کلو د پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی ویل د ښاری تړون لس کلن پلان به په دریو پړاوونو کې عملی شي او په لومړي پړاو کې به د افغانستان په 30 ولایتونو کې د 111 ولسوالیو 12000 کلي تر پوښښ لاندې راوستل شي. نصیر احمد دورانی ویل په دغه پروګرام کې به راستنیدونکو کډوالو په کور دننه بې ځایه شوو او کوچیانو ته هم ونډه ورکړل شي او د ښځو د ګډون کچه به 50% ته لوړه شي.
ولسی تړون ملي برنامه یو بین الوزارتي برنامه ده او د دې برنامه شامل وزارتونه مکلف دی خپل مرتبط خدمات یم دی برنامه لاره خلکو ته ورسوي. دی متوازن انکشاف لپاره د کلیو او بانډو د پراختیا او رغونې ترڅنګ ښاري رغونې او پراختیا ته هم په دې برنامه کې ځای ورکړل شوی ده چې دا به هغه فاصله چې اوس د کلیو او ښارونو ترمنځ ده کمه کړي.
د ولسی تړون د پروګرام چارې د مالیه، کلیو پراختیا، کرنې او اوبو لګولو، پوهنې، عامې روغتیا او فواید عامې وزارتونو او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې لخوا په ګډه پر مخ وړل کیږي. د افغان چارواکو پر وینا دا نوی پروګرام د ملي پیوستون پروګرام پر ځای په افغانستان کې عملي کیږي. د ملي پیوستون پروګرام په 2003 کال کې پیل او تر دې مهاله یې د افغانستان په 15000 کلو کې نږدې 9000 لویې او کوچنۍ پروژې عملي کړې دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په رپورت کې واوریدل چې افغان حکومت نن د ولسی تړون تر نامه لاندې په افغانستان کې د کلو او ښاري پراختیا یو ملي پروګرام پیل کړ. په همدې اکله د کلو پراختیا چارو وزیر نصیر احمد دورانی سره آشنا راډیو ځانګړې مرکه کړې ده چې په اهدافو او نورو مسایلو پکې غږېدلې. په مو کې مرکه ده وزیر صاحب، اساسي هدف د دې پروګرام څه دی؟
هدف دې دا ده چې موږ څنګه کولای شو خپلو خلکو ته یو منسجم او مؤثر پروگرام د انکشاف وړاندې کړو او د دېونه شپږ اساسي خدمتونه دي چې موږ خپل ملت ته وړاندې کوو، چې په هغه کې د سیاحتي عامې ده، تعلیم و تربیه ده، یا د معارف ده، د ابتدایي تعلیمات دي، او د اکستنشن او د میکانیزه کولو د زراعت ده، او دې کې کلیوالي سړکونه دي، او انرژي د قابل تجدید ده. دا هغه خدمات دي چې موږ ته پروسه کال د موږ د انکشافي شوراګانو په مشورتي جلسه کې د خلکو لخوا پیشنهاد شول او دا موږ په دې کې ورواچول او دا خدمات به نن خلکو ته وړاندې کوو.
بله، د ولسی تړون ملي پروګرام توپیر د ملي پیوستون د پروګرام سره څه دی؟
تاسو معلومات چې په خوا موږ ملي پیوستون په نامه یو برنامه لرله.
بله،
او اوس د دې برنامه د دې سپتمبر په 13 ختمیږي او دغه په واسه موږ د ولسی تړون نوې ملي برنامه ډیزاین کړه او دا وړاندې کړه. دې برنامه تفاوتونه څو شی دي. اول دا یو بین الوزارتي برنامه ده چې پس له دې به حکومت نه یې سره مجموع ټول خپل اساسي خدمات خاصتا د وزارت ستیامې، معارف، زراعت او د کلو د رغونې او پراختیا وزارت ټول خدمات باید د دې برنامه لرنه خلکو ته وړاندې کیږي. دوم د دې برنامه تفاوت دا چې موږ هغه درسونه یا هغه څه موږ د خپلو ضعیفو نقاطو نه د ملي پیوستون برنامه کې لرل هغه هم رفع کړي دي او د مثبتو ټکو باندې نور سرمایه ګذاري کړې ده او دا برنامه ډیزاین شوې ده. دریم د دې برنامه تفاوت داره د دې لپاره شفافیت من سراسي لوړو پروژو نه مو صرف نظر کو پس د ټولو پروژو د یو کلستر یعنې څو شوراګانو د مجموعه په ساته باندې په افغانستان کې تطبیق کیږي او معمولا د دې پروژو انتخاب د خلکو د ولایتونو په حساب وي اما اقتصادي تحلیل به حتمی وي هغه پروژې به عملي کیږي چې زیات اقتصادي تاثیرات په جامعه کې ولري.
د ولسی تړون ملي پروګرام به په څومره موده کې پلی شي؟ بودیجه د چا لخوا تمویل کیږي؟
دا د یو لس کلن پروګرام ده، په دریو مرحلو کې به کیږي. په هر مرحله کې به یو په دریمه برخه د ملک کوشش لاندې راځي او د دې د اولې مرحلې بودیجه یو میلیارد ډالر ده. په دې کې یو سل ډیر سمونه د موږ د خپل حکومت له بودیجې نه دي، متباقي د دوسری وادونو د کومکونو څخه تمویلږي او فلحال موږ ته څلور سوه ډالر په دې د اولې مرحلې دپاره زموږ د ایرټیف له فنډه او سل میلیونه به د ایډا له فنډه کیږي او یو سل ډیر سمونه خپل حکومت اچول چې له جمله د یو میلیارد ډالرو نه د لومړني فیس دپاره د شپږ سوه ډیر سمونه ډالر دا اوس خو موږ موجود لرو.
بله درانه صاحب، که پروژې د هر خوانه تمویل شي یا د پروګرام د هر خوانه تمویل شي، دا بودیجه د ولس امانت ده. د دې امانت پر اساس که به شفافیت څومره په پام کې ونیول شي؟
د دې برنامه یو له اصولو نه د شفافیت مسله ده چې د حساب دي دو طرفه ده.
بله
تاسو پوهیږئ چې دا پروګرام د انکشافي شوراګان لاره تطبیق کیږي. شوراګان به په دې په تطبیق د پروژو باندې کامل نظارت لري او پاندې لکه څنګه چې دوی د حکومت په کړنو باندې نظارت کوي، دوی هم د حکومت ته جواب دي. دا دو طرفه حساب دي ده او شوراګان به د حساب ټول حتی تضیه نه ځي چې دوی به یو 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 تخته د ټولو جماعتونو کې په ټولو عامو جلساتو کې اکی او د پروژو د مصارف تفصیلات ورکی او په هر هفته کې به دوی خپل منطقې ته کلی ته په مجموع کې د خپلو مصارف تفصیلات ورکی او زمان به حکومت ته هم د حساب دی ورکی.
بله د پروژو په لیکولو لپاره تاسو له چا نه په کومو برخو کې د مرستې او ملاتړ هیله لري؟
موږ په پلي کولو کې زیاتره د موږ خپلو انکشافي شوراګانو نه، د مدني جامعې نه، د خلکو نه او ټول هغه کسان چې په منطقه کې مؤثر وي، د هغو نه موږ د پلي کولو کې ملاتړ غواړو او د دوی ملاتړ له موږ سره شته، ځکه چې شوراګانې د خلکو نمایندګان دي او د خلکو ملاتړ لري. انشاءالله چې ولسي ملاتړ له موږ سره شته او نور هم غواړو.
د حکومت په چوکاټ کې اغه کلیدی وزارتونه چې تاسو مرسته ته اړ کوم یو دي؟
موږ به هغه وزارت ته ته موږ غواړو چې دوی موږ سره ملاتړ وکړي، چې هغه له موږ سره په دې پروګرام کې خپل خدمات خلکو ته وړاندې کړي. چې هغه لکه د سیاحتي عامې وزارت، د زراعت وزارت او د معرف وزارت او د مالی وزارت چې په تمویل کې به له موږ سره برخه اخلي.
بله او د امنیت په برخه کې څنګه؟
د امنیت برخه کې طبیعي ده چې موږ یعنی ملي امنیتي ارګانونه معمولا چون موږ سره د ولسی حمایت ته زه ګمانه کوم چې موږ دی امنیتی دومره ډېر ستونزې ولرو.
بله ډېره مننه وزیر صاحب کور ودان.
مننه، تشکر.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، مخکې تر دې چې بل رپورت تاسو وړاندې کوم، باید ووایو چې له یادونه وځي چې د کلو پراختیا چارو وزیر ښاغلی نصیر احمد درانی د خبرو اترو د نن ماښام په خپرونه کې میلمه دی. که د پروژو د تطبیق او د څرنګوالي په هکله یې پوښتنه لرئ، نو کولی شئ د خبرو اترو گفت شنود د نن ماښام په خپرونه کې برخه واخلئ. سټډیو ته زنګ ووهئ. د فیسبوک په پاڼه موضوع درته لیکل شوی ده، کولی شئ خپلې پوښتنې، اندېښنې او یا نظر که لرئ ویې لیکئ. اوس هم بل رپورت اوریدو ته ساس پام را ګرځوم. د افغانستان د مخدره موادو په ضد مبارزې وزیر سلامت عظیمي د یکشنبې په ورځ کابل کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په اوومه پنځه اړخیزه غونډه کې وویل چې د سیمې هیوادونه د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې له ننګونو سره مخ دي. په اړه یې نور تفصیل د آشنا تلویزیون د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان، ایران، تاجکستان او روسیې له مخدره موادو سره د مبارزې لوړ پوړو چارواکو په کابل کې په 15 اړخیزه ناسته کې وویل چې دغه هیوادونه او پاکستان تر بل هر وخت د مخدره موادو د قاچاق، اعتیاد او ترهګرۍ له سختو ننګونو او ګواښونو سره مخ دي او د دغو تهدیدونو په وړاندې باید سیمه په ګډه عملیاتي او استخباراتي همکاري زیاتې کړي. کابل نن له مخدره موادو سره د مبارزې د 15 اړخیزې ناستې کوربه و، خو پاکستان په دې ناسته کې برخه نه واخیستې. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر وویل چې په 2015 کال کې د 2014 کال په نسبت 19% د کوکنارو په کښت او 40% په سلو کې په تولید کې کمواله راغلی و، خو سږ کال د نامنیو له امله د تیر کال لاسته راوړنې له زیان سره مخ دي.
اما جوی شک نیست کې
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې وروستۍ ناامني د تیر کال لاسته راوړنې له منځه وړي. اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ دی. موږ له ګڼو ستونزو سره مخ یو، بودیجه مو کمه ده، ناامنیو سره مخ یو او د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ همغږي نشته.
ایران بیا له سیمې وغوښتل چې په ملي کچه له مخدره موادو سره مبارزه که څه هم ګټوره ده، خو په ټوله کې د سیمې په کچه مؤثره نه ده او باید د مخدره موادو د قاچاقبرانو په وړاندې واحد او ګډ عملیاتي کارونه وشي.
به بیان روشنتر،
که 15 اړخیزه ناسته او غوړې زیاتې لاسته راوړنې ولري، نو په سیمه کې د فعالو قاچاقبرانو د بانډونو په خلاف د عملیاتي او د استخباراتي معلوماتو د تبادلې کړنلاره جوړه کړي.
د تاجکستان له مخدره موادو سره د مبارزې چارواکي بیا د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د پولې په اوږدو کې د قاچاقبرانو د مخنیوي لپاره د زیاتو اقداماتو غوښتنه وکړه.
حکومتای تاجکستان او افغانستان
د ترهګرو په فعالیدو او د مرکزی آسیا دولتونو د ځینو اوسیدونکو یو ځای کېدل له اسلامي دولت سره د دې لامل شوی چې د افغانستان او تاجکستان حکومتونه پریکړه وکړي چې سرحدي ځواکونه لا پیاوړي کړي.
د مخدره موادو سره د مبارزې په 15 اړخیزه ناسته کې د راتلونکي کال لپاره د مخدره موادو د مبارزې د لارې نقشه هم برابرېږي چې سبا به یې د دغو هیوادونو استازي اعلان کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د اروزګان ولایت ځایي اوسیدونکو وایي چې د پرلپسې جګړو له کبله ملکي وګړي د قحطۍ له خطر سره مخ دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی وایي چې د جګړې دوام د خلکو ترمنځ تګ راتګ پرې کړی او که پر وخت د درملو او خوراکي توکو مرستې ور ونه رسیږي، ممکن په اروزګان کې یو شمېر بشري ناورین رامنځته شي. پاکلی پامو کې د عزیز الله پوپل رالیږلی رپورټ ده.
د روزګان جګړه څلورمې اونۍ ته شامل شوې چې لا هم جنگ د ترینکور ښار په دروازو کې دوام لري. سره له دې چې حکومتي منابع په دې جنگ کې د نظامي قواوو او د دولت د وسلوالو مخالفینو د مرګجوبلې ارقام رسنیو ته اعلانوي، خو د ملکي مرګجوبلې دقیق شمیر لا هم نه دی څرګند. اما مني چې ملکي خلکو ته هم په دې جګړو کې زیانونه رسیدلي. د روزګان د ولایتي شورا مخکنی مرستیال جان محمد پوپل وایي چې ملکی خلک دمګړی د خپل ژوند د ژغورلو روسي هڅه کوي، خو د خوراکي موادو او درملو نشتون ژوند سخت تریخ کړي. نو موړي له افغان حکومت او مرستکونکو ټولنو څخه وغوښتل چې د روزګان د جګړو له کبله زیانمن شوو او اړو کورنیو ته بیړنۍ مرستې ورسوي، کنه د په وینا چې د قحطۍ له کبله به یو بل ناورین رامنځته شي.
خوراکی مواد خو هیڅ شی نشته، شخانه کې هیڅ شی نشته، دلته د کولرا مریضۍ خلکو تور کې شوي دي، خلک د بیا مریضۍ د حمله مړه شوي، تداوی یې نشته، یعنې لارې ټولې پرکاته دي، ماشینې ژرنې چېرته، خلک غنم په وړه کوي، دا چیر نشته، یعنې خلک غنم شیې یا جوارې پخوي، په دغه ګزاره کوي، یعنې ټول خوراکي مواد د خلکو باندې کټه دي، یعنې خلک نور ده انا پستانګي او د مرکز او د تبعي سره مخامخ سیمه ترام، یعنی د دولت مرکزی دولت صدر جمهور سم د خلکو مې نور وختلې، یعنی په خپل نور خپل شاتر لور چې مست به امنیت راځي، لاري بخلاص شي، اوس خلک ما د مرګ چې وژورل شي.
بلی خواته د روزګان د ولایتي شورا رئیس محمد کریم خادمزي او د دې ولایت اولسي مشرانو له پخواني جمهور رئیس حامد کرزي څخه غوښتي چې ملي تجاران د روزګان له جګړه ځپلو سره مرسته ته واڅوي. پرام دې محل د روزګان امنیتي مقامات وایي چې د دې ولایت د جګړو د ژر پای ته رسیدو لپاره د خاص قوتونو یو اضافي کندک هم تیر شپه ترین کوټ ته رسیدلی چې په يرغليزو عملیاتو بلاس پوری کړی. د روزګان سرپرست امنیت قمندان مل پاسوال سیداغا ساقي وایي چې په دې ولایت کې به ټول نظامی قوتونه د ترین کوټ له دروازو څخه د جګړې د شاتمبولو لپاره له دفاعي حالت څخه تاروزي حالت ته واوړي. نو موړي زیاته کړه چې د ترین کوټ کندهار د لوی لارې د خلاصون هڅې هم ګړندې سوي دي.
بیگا کتی ک سیسد سی اوسیدل تر سیدل دا او پم دې ترتیب سره فکر کوم چې سبب نور جو کنه مو د سیګي تعهد لرو د دې لپاره چې د لاس څخه وتلې ټولې پوستې او سیمې بیرته د دولتي حاکمیت لاندې راشي. مطمئن یم انشاءالله چې ډېر ژر به د ترینکوټ او قندهار ترمنځ هم لاره ترافیکو په مخ باندې بلکې د نظامي ترافیکو په مخ باندې هم خلاصه شي.
په ورته وخت کې د روزګان والی محمد نذیر خروټی وایي چې د روزګان پر ولایتي مرکز د وسلوالو د درنو حملو زور ختلی او پر هغوزای پولیسو یې غږ وکړ چې بیرته خپل دندو ته ستانه شي چې د بیلابیلو عواملو په واجه خپل دندې پرې شي. نوموړي ومنل چې د ترینکوټ کندهار د لوی لارې د بندېدو په واجه د روزګان د جګړې د قابو کولو لپاره له نورو سیمو څخه نظامي سرتیری پر وخت ورونه رسیدل.
یو هغه کتاب چې مونږ ته باید رسیدلی وای د لارې په مسیر کې تاسو پیږي چې هلته مشکلات ایجاد شوي دي، لاره لا بنده ده، هغه په خپل زمان باندې راونه رسېده کنه مونږ د جګړې دوام پرې منطقه کې نه غواړو. دومه د حل لاره زه په ټولو روزګانیو باندې هغه ځوانان چې د پولیسو په لیکه کې تنظیم شوي وو د هغو ټولو نه مې د ما هیله دا دی چې راسئ بیرته خپلو صفوفو ته.
په روزګان کې د دوامداره جګړې په تړاو په جنوب کې د ملي اردو د قوتونو عمومي قومندان جنرال داود شاه وفادار تور پوری کړ چې په دې ولایت کې ځینو کډیو غوښتل چې د خپل شخصي ګټو لپاره ولایتي مرکز ترینکوټ ته سکوت ورکړي، خو دا هڅه یې شنډه سوه. که څه هم نوموړي د دغو کډیو په باب ډیر معلومات ورنه کړه، خو د روزګان د نامنیو زیاتېدو ته په جواب کې د کورنیو چارو وزیر د دې ولایت دوه لوړ پوړي منصبداران په خپلو دندو کې د ضعیف مدیریت په وجه له خپل کار څخه لرې کړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
برنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې مو اوریدل، افغان حکومت نن د ولسی تړون تر نامه لاندې په افغانستان کې د کلو خاري پراختیا یو ملي پروګرام پایل کړ. د خبرو اترو گفته شنوت د خبرونه د بحث موضوع امداده. په خبرونه کې را سره د کلو پراختیا چارو وزیر ملمده د پروژو د پلي کېدو په څرنګوالي به ساسي زموږ پوښتنې ځواب کړي. د خبرونه ډیره برخه تاسو ځانګړې شوې ده، هیله ده چې د پروژو د تطبیق په اړه کومه اندېښنه یا پوښتنه لري په خبرونه کې مطرح کړي. د خبرو اترو گفته شنوت د خبرونه موضوع شو. اوس به تاسو خلیل خان د دې سات د مهم خبرونو سرټی کې وي.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالعبدالله یو ځل بیا د ملي یووالي د حکومت د مشروعیت په باب د خلکو پوښتنې او اندېښنو ته ځواب ویلی او د هغوی د اندېښنې بې ځایه بللې دي. اجرائیه رئیس ویلي چې د ملي یووالي حکومت به هرو مرو خپله 15 کلنه دوره پوره کړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د افغانستان له اوسیدونکو بخښنه وغواړي. دغه کمیسیون مشري سیمه سمر ټینګار کړی چې که څه هم دوی د سولې او د شخړو د حل پلویان دي، خو هیڅکله هم نه غواړي چې د بشري حقوقو سرغړونکي وبخښل شي او د خلکو حق تر پښو لاندې شي. پاکستان حکومت د افغان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې او بیا پخلاینې تړون ستایلی او ویلي دي چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو ترمنځ د بیا پخلاینی ننګه کوي. د میدان وردګ ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې له هغو لسو تنو مسافرو له ډلې څخه وطن راخوشي کړي دي چې تېره ورځ د دولت وسلوالو مخالفینو د کابل بې سود ولسوالۍ په لاره کې له موټر کښته کړل او له ځانه سره وړي وو. د امریکا متحده ایالات او د هغه اروپایي متحدینو پر روسیې ټینګار کړی دی چې په سوریې کې دي د شخړو د ختمولو د ملاتړ دپاره دي فوق العاده ګامونه پورته کړي. په یو ګډ بیان کې چې د شنبې په ورځ خپور شوی دی، د امریکا متحده ایالاتو، فرانسې، ایټالیا، جرمني او برتانیې د بهرنیو چارو وزیرانو او د غراز د اروپایي اتحادیې لوړ پوړو استازو په مسکو فشار اچولی چې د بشري مرستو ملاتړ دي وکړي او د سوریې په خلکو دي بمباري بندې کړي او د اوربند لپاره دي خپلې حلې سلی بیا پیل کړي. عراقي چارواکي وایي چې یو ځرمرګي برید کوونکي په بغداد کې چاودنه کړې، وکسې وژلي او 19 نور زخمیان کړي دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. په اردن کې وسلوال کس د دغه هیواد یو مشهور لیکوال د عدلیې ودانۍ مخې ته هغه وخت وژلی چې دغه لیکوال محکمې ته د هغه تور په تړاو حاضر کړل شوی چې په خپل فیسبوک پاڼې یو داسې کارټون پوسټ کړی و چې د اسلام سپکاوی پکې شوی و. د امریکا د شمالي کیرلانا ایالت د شارلټ د شار پولیسو د شنبې په ورځ هغه ویډیو خپره کړې ده چې پکې یو افریقایي ولسله یا تور پوستی امریکایي کس چې کیټ سکاټ نومېده او 23 کلن و د تیر سه شنبې په ورځ په ډزو وژلی و. دغه د وژنې وروسته په دغه شار کې پرون 15 ورځ هم ظاهري سوې دي. د امریکا متحده ایالاتو چارواکي وایي چې 40 کلن مشکوک کس یې د واشنگټن ایالت په یو مارکیټ کې چې ډزې کړې وې په تړاو نیولی دی. او سبا د دوشنبه په ورځ به د جمهوریت ګوند د کاندید ډونالد ټرمپ او ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن ترمنځ لومړی مخامخ مظاهره وسی مناظره وسی.
په نن ساته خبری پښتو خبرونه پم دیزی پات اورسیدا پر اتونکو سولاند شیبو کې به د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونه او رپورټونو سره واوري او ریدل ماهروي او پسې د خبرو اترو غفتو شنو خبرونه اوري تر بیا الله ماشي.